السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارکه ورځ د سمبلی یا وګي 28مه او د سپتمبر 19مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکوونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لای هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 5 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیز ته په 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو ویکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګکانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوي بندیزونه نیوکه کوونکي یې د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول ده، نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول، نجونې ورسره زوریږي.
د کله چې طالبان راغله لو هغه شپږم ټولګي مخلاص کړو نو خوانځي متړل شي وو زما په ذهني او رواني حالت ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبه په ورځ په بریتانیا کې ویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. هغه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر 14 په یو خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پریکړې هم نیوکه وکړه او زیاته
کړه.
موږ باګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو موږ هغه وړیا هغوی ته پریښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی لکه څنګه چې پوهیږئ دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویاند یزبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شل کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلی د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړي. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و کبریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلی ادا کړی چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده. خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشري په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. ازادي رادیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. د غوسازمانونو د بیانونو په خبرولو سره د طالبانو د اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده بې ساری سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو په ټکو کې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړي سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې دا لاس ولایتونه بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیې په حواله لیکلی چې د طالبانو دا پریکړه د سانسور بې ساری زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ایچ آر اے یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته راستولی، افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او دا د بیان ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي او له نړۍ سره د نښلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقونو باندې مستقیم برید ګڼلی دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي:
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواړي خلق پتیارو او ویره کی وساتی. در طالبان و دا کار پا صریح توگه در بشری حقونو او در بیان لازده سرغړو نده. موږ خپل بیان که لملگر و ملتون و نور و نړیوال و سازمانون و غوخته چه بچتا که توگه طالبان در دی پریکلو او در دیجیتال معاصره لپاره جواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټک کتوګه انټرنټ بیرته وصل شي.
بلخوا د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل اکسپانه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول، پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوی د څه معلومات ته کې انتقالیږي لیږدیږي، اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو اړ بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویان هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتکیږو. د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دغه شی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدی شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، نو دا خو د دې معنی نه ده چې موږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنی ده چې موږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفت او ترقی لپاره ډیر اړین او ضروری غن محرومو.
نو موږ زیاتوي چې نه خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه خنوي د هغې د فلټر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره د دغه شبکې د انټرنیټ تړل د حل لار نه ده. د طالبان حکومت یو شمیر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمیر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس ذبیح الله ابراهیمي هم د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څو کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ لاره کیږي.
دعوت اسلامي از دریچه انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقې او قانون لوسته او په اروپا کې مشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موږ اندېښنه کوي چې د طالبانو حکومت دا اقدام په ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردي امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته لسوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ شکوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمینې کابل په ګډون به کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته د هم ملي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشرې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او که نه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمه والی ولادیمیر کوهوت د پنځم په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوت خار کې د روسي برید اور لګولې چې ورسته د بیړني خدماتو لخوا مړ شوې دي. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسي بریدونو په سیمه کې د سټیشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړي چې د مسافرونکو او اورګاډو د ځند لامل شوې دي. په پلتاوا کې پر ریل پټلۍ له بریدونو مخکې پر خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف په نښه کړی وو. د اوکراین د سیمه ییزې پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا تورنه کړي چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوي په نښه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل ورته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک ویل چې دوی د روسي لخوا توغول شو یو 15 ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 وشتلی او را نسکوري کړی دي. بل ورته بیا روسي هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم د غبرید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یو تصفیه خانه و چې په وینا یې لبرید وروسته د تصفیه خانه فعالیت هم درې دلې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په دې ټولګې کې اوریدونکو درته د غراز وایو چې په پکتیا او د غراز خوست کې د یوې سیمه ییزې شفاخانه یا روختون کارکو اوسیدونکو وایي چې د غلطباده دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز څلور کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیز غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوندزي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزدا کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زدا کړې تم کې دای نه سینوخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلای په دې اړه په خپل بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامدار محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزدا کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له خوندزي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوي وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د خوندزي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه کړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روختون دي د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روختون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روختون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روختون دي د معیاري درملو، طبي ټکنالوژي، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنځمه پورز د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روختون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي ارسی په عاجلو پیښو کې امرجنسیانو کې دوه کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره د کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه سده په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده او پیشن منیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حياتي علامه معلومي لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلومي. د دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روختون سره په دې مرستې خوخي څرګنده کړه. خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روختون ټول نیمګړتیاوي او اړتیاوي نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکو فضل الدین جلالزی ویل:
زمونږ ډیری مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډي وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې دی ویزي او ډیر زیات ستونزې اقتصادي مشکلات، خپل پیسې مصرفوي او تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو کده سي کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کېدی شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نور ملکونو ته اړ نشو. الحمدلله ډاکټران لرو خو مونږ د وسایلو او د دوی مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روختون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زوند څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
په وزن لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو د نه دا کفایت نه کوي. د مریضان او په وزن ته دات ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روختون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کړي، په مریضان دی که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روختون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوای د یاد روختون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. د پکتیا پوهنتون یو محصل ریډیګول ویل:
غریبان خلک هم داسې نور ډېر خلک دي، مسایلو په نسبت ډېر خلک دي روختون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې دلته کمخته که ډاکټر سیغه کوي یو ته چوای بل غختنه کوي که بل ته غختنه کوي نرس ته بیا منډي وای چې نرس نشته نرسانو یو څه کمخته په سې ډول نرسان دلته باید وګمورل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دی وی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي. له چارواکو او نړیوالو بنسټونو د افغانانو یوه دایمي او ګډه غوښتنه دا مطرح کیږي چې د دې هیواد د روغتیا سکتور پر پیاوړي کولو او تجهیزولو د کار